کم توجهی به مسائل بهداشتی، مسائل تربیتی و تعلیمی کودکا و حتی احترام نگذاشتن به حریم شخصی نزدیکان ما میتونه باشه.
این بود از داشته های این برنامه که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. در هفته آینده باز هم با مسعد تجلی در روز هفتم باشید. وقت بخیر.
السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړم. طالب چارواکی وای په فاریاب کې سیلابونو شپږ شپېته او په غور کې 50 کسان مړه کړي دي. د راپورونو لمخې په وژل شوو کې ګڼ ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف ویلي په غور کې سیلابونو ماشومان مړه کړي او زرګونه کورونه ویجاړ کړي. یونیسف ویلي په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډیره تراژیدي زغمي. د افغانستان اړوند نور مسایل وړاندې اوري، خو اوس یو خبر ته پام وکړئ چې همدا شیبه موږ ته رارسېدلی دی. د لومړنیو راپورونو په اساس د ایران د ولسمشر د سورلۍ هلیکوپټره نن په آذربایجان شرقي ولایت کې له یوې پېښې سره مخ شوې ده. د ایران د جمهوري د ایران د اسلامي جمهوریت د سیما یا دولتي شبکې نن ویلي دي چې د ولسمشر ابراهیم رئیسی د هلیکوپټر له یو پی کې سره په جلفا سیمه کې مخ شوې ده. د ایران دولتي رسنۍ ویلي دي چې لومړی هلیکوپټر سخته ناسته درلوده. د ایران نور رسنۍ له هغې ډلې ایرنا هم د رئیسی د هلیکوپټر د پیښې تایید کړی دی. ایرنا لیکلی دي چې سخت هوا له امله د ژغورنې او همدارنګه مرستندوی ډلې هم له سختیو سره مخ شوې دي. په دې اړه باندې به نور جزئیات د ازادي راډیو په ویب پاڼو کې تاسو ته خپاره شي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې په ډیورند کرښه د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ له څو ورځنیو نښتو وروسته دواړه لورو پرون په اوربند موافقه کړې. د راپور په اساس دا وکړه پرون په ډیورند کرښه د خرلاچۍ په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوې چې د دواړو خواوو چارواکو هم پکې برخه درلوده. جرګې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره د خرلاچۍ دروازې د پرانیستو وړاندیز هم کړی او تر څنګ یې د سه شنبې په ورځ د یوې بلې جرګې په رابللو هوکړه کړې. د تېرې اونۍ له وروستیو راهیسې تر شنبې ورځې د پکتیا په ځازي آریوب، ډنډې پټان او همدارنګه د خوست په ځازي میدان ولسوالیو کې چې په ډیورند کرښې پرتې دي له پاکستاني عسکرو سره د طالبانو د ځواکونو د نښتې راپورونه ورکړل شوي. په دې نښتو کې دواړو لورې ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شوي، خو نه طالبانو او نه هم د پاکستان حکومت په دې اړه رسمن څه ویلي. د طالبانو د عدلی وزارت وایي د دې ډلې مشر ملا هبت الله اخونزاده په افغانستان کې د سوالګرو د راټولولو او د سوال کولو د مخنیوي قانون تصویب کړی. دغه وزارت د شمې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي دا قانون په دریو فصلو او اوویشتو مادو کې ترتیب او په رسمي جریده کې خپور شوی. د اعلامیې له مخې د قانون په اساس هغه کسان چې روغ وي او یا د یوې ورځې لپاره کافي خواړه ولري له سوال کولو منع دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي په شلوور نړیوال جام کې د ګډون لپاره ویست انډیز ته رسیدلی دي. د افغانستان کرکټ بورډ په یو خبر کې ویلي چې لوبډله به په دې ټاپو کې نړیوال جام ته د لا ښه چمتووالي لپاره لس ورځې تمرینونه وکړي. په بهرنیو مسایلو کې بل دا چې د قرغیزستان او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارتونو استازیو ورسره له هغه چې په بشکک کې یو شمېر بهرني مؤسسان د تاوتریخوالي سره مخ شول خبرې کړي دي. د راپورونو په اساس په بشکک کې چې د قرغیزستان پلازمینه ده لږ تر لږه 9 مؤسسان چې پکې 15 پاکستانیان دي په تاوتریخوالو کې ټپیان شوي دي. پاکستان تر هغه پیښې وروسته خپل 140 مؤسسان له بشکیکه اسلام آباد ته انتقال کړي. خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام تور شي د خبرونه التام لوستل شي. دغه راپور کې مو د سر موضوع بیا هم د سیلونو پر اړه باندې دا چې په فاریاب او غور ولایتونو کې سیلونو شاوخوا یو سلو لس کسان مړه کړي دي، ګڼې ماشومان دي. د فاریاب یو اوسیدونکي په دې اړه وویل:
د ماماګي په نامه باندې یو کور دی، درې دانې زامن او یوه دانه یې هم کورواله، یوه دانه هم لور. دا خو مکمل ګرده وړي دي، نو دا درو دانه جسدونه پیدا شوي دي او د دوه دانو دانه نشته، تر اوسه پیدا شوي. ډېره خساره رسولې ده بخې.
پاکستان بیا په دې وروستیو ورځو کې یو نیم زر افغان کډوال ایستلی دي، خو هلته میشت افغان کډوال وایي چې ټول ژوند او روزګار یې له سختیو سره مخ دی. په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي له زده کړو او کار څخه د بې برخې کېدو له امله یې د کتاب لوستلو ته مخه کړې او د پخوا په پرتله ډېره مطالعه کوي.
ما فکر وکړ که دوی د مکتب او پوهنتون دروازې وتړي، زموږ د بصیرت سترګې هیڅکله نشي تړلی.
په دې اړه هم تاسو ته ریپورټ خپور کړو چې په رفح باندې د بریدونو له پیل راهیسې 8 لکه فلسطینیان له دې سیمې وتلي دي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. طالب چارواکی وایي په فاریاب کې سیلونو شپږ شپې ته او په غور کې 50 کسان مړه کړي. د ملګر ملتو د شمیرو په اساس باندې په غور کې سیلابونو ګڼو ماشومانو ته مرګ ژوبله رسولې ده او زرګونه کورونه ویجاړ کړي. یونیسف ویلي په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډیره تراژیدي زغمي. په دې اړه باندې سنا کاکړ یو ریپورت جوړ کړی دی چې په ګډه سره اورو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو د لړې په دوام په غور او فاریاب کې د جمعې او شنبې د ورځې سیلابونو خلکو ته درانه زیانې او مالي زیانونه اړولې دي چې ویل کېږي له سلو زیات کسان یې مړه کړي دي. په فاریاب ولایت کې د طالبان حکومت د والي ویان اسمت الله مرادي رسنیو ته په لیږدول شوي ویډیو کلپ کې په یاد ولایت کې د شنبې ورځې د سیلاب د تلفاتو د تازه جزئیاتو په اړه وویل:
سیلاب خورشان په دې شب د ضرورت فاریاب سره زرګشت کې در برګیرنده ولسوالۍ ګرځي.
په هغه سیلابونو کې چې تیر شپه د فاریاب ولایت په ګرجیوان، بلچراغ، قیصار او چلګزی ولسوالۍ کې راغلي وو، درانه مالی او ځاني زیانونه یې اړولي چې په پایله کې شپږ شپېته کسان مړه، 5 ټپیان او 8 تنه لا درک دي. دا په داسې حال کې ده چې د پرون ورځې سیلاب کې 3300 کسان ډېر شهیدان شوي وو.
هاخوا بیا د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان مفتی عبدالمتین قنی په خپل ایکس پاڼه په غور ولایت کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر 50 کسه ښودلی. پرون په غور کې د طالبان حکومت د والي ویان عبدالواحد حماس هم ازادي راډیو ته دا شمېرې تایید کړې وې، خو هغه د هم ویلي وو چې یو شمېر کسان نادرکه دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف د می په 13مه په خپل ایکس پاڼه د غور ولایت له سیلاب ځپلو سره د خواخوږي په څرګندولو سره لیکلي: یا د سیلابونو ماشومان هم مړه کړي او په زرګونه کورونه یې له منځه وړي. یونیسف یاده کړي چې په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډېره تراژیدي زغمي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق دغه شان سیلاب ځپلو ته د مرستو راجلبولو خبره هم کړې ده. هممهاله د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله له نړیوالو مرستندویا بنسټونو او تمویلونکو څخه یې سیلاب ځپلو سره د مرستو او د دوی د لاسنیوي غوښتنه کړې. د غور او فاریاب ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي که ورسره مرسته ونشي یو بشري ناورین به رامنځته شي. د غور ولایت د مرکز اوسیدونکي بشارت او د یاد ولایت د مرغاب ولسوالي اوسیدونکي سیاوش ازادي راډیو ته وویل:
مردم یک خانه شون به اثر سیلاب ها آواره شد.
هغه خلک چې کورونه یې د سیلابونو له امله له منځه تللي، د اوسیدو لپاره ځای او د خوړو لپاره ډوډۍ نه لري. د مرستندویه بنسټونو او خیریه موسساتو لخوا تر اوسه کوم عملي اقدام نه دی ترسره شوی. که پاملرنه ونه شي یو انساني ناورین به رامنځته شي.
اگر توجه صورت نگیره یک فاجعه انساني رخ میدهد.
مردم خسارات زیادی دیدن تا از خانه گرفته
و خلکو تا ډیر زیان رسیدلې لوکورونو څخه نیولې تر کروندو پورې ټول له منځه تللې هغه ولسوالیو ته چې ډیر زیان رسیدلې هغه شهرک او مرغاب دي چې اوسیدونکو په غونډیو کې شپې سبا کوي
شبها را در دپاسه کردن
د فاریاب ولایت د چلګزی ولسوالی اوسیدونکو عبدالکریم په یادی ولسوالی کې د سیلابونو د ځانی زیانونو په اړه ازادي رادیو ته وویل
د ماماګي په نامه باندې یو کور دی درې دانه زامن او یو دانه یې هم کورواله یو دانه هم لور دا خو مکمل ګرځ وړي دي نو دا درو دانه چې سدونه پیدا شوی دي او د دوه دانه دانه نشته تر اوسه پیدا شوی ډیره خساره رسولې ده بخې کورونه نړولې دي مالونه وړي دي
دا د ونی د چدغور او فاریاب تر څنګ له بدخشان تخار سرپل او نور ولایتونو هم لته ورو تور زو تر سخت ورختونو ورسته د سیلابونو راوتلو راپورونه ورکړل شوې دي دا په داسې حال کې دا چې لدې وړاندې د سور د میشتې دی وشتمه سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځنګړي ډول شمال ختیځ بغلان کې د سلګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنیو ته یې مالي زیانونه واړول مخکې تر دې هم په ګڼو نورو ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونه چلړې له کوچني اختر راهیسې پیل شوي خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولې دي له دغو سیلابونو څخه زیانمن شوي مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري
ازادي رادیو ته غواګیاس د سیلونو په ارتباط مو اوریدل چې په فاریاب او غور کې سخت ورانه کړې ده ګڼو خلکو ته مرګ ژوبلې رسیدلې دي ماشومان هم د مړو په ډله کې زیات دي په غور کې تمکی غوالته د راپورونو په اساس د ورستې سیلونو لامل په دغه ولایت کې د مناره جام شاوخوا لس متر په اوبو کې ډوب شوی او دغه څلې د نړیدولو ګواښ سره مخ دی یو شمیر فرهنګیان په دې اړه د اندېښنو په خولو د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو غواړي چې د دې تاریخي څلې ساتنې او پالنې ته جدي پام وکړي په غور کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو بیا ازادي راډیو ته ویلي د مناره جام د څېړنې لپاره سیمې ته یو پلاوی استولی او د ټیم له راپور وروسته په دې اړه اقدام وکړي جزئیات بل فیروزی عزیزی واورو
په غور ولایت کې د تیرو دوه ورځو سیلابونو د دې ولایت خلکو ته د ځانی او مالی زیانونو دا ډول ترڅنګ د دغه ولایت یو لرغونو عبادتو منار جام هم د نړیدو لګو اکثر مخ کړای دی ازادي رادیو ته پیور رسیدلی ویډیو کې ښکاری چې سیلابونه د چلی تر رسیدلی او د نړیدو له خطر سره مخ کړای دی د غور ولایت سیمه ییز سرچینې هم تاییدوي چې سیلابونو منار جام تر لاسو مترو پورې اوبو کې ډوب کړای چې هر شیبه د ویجاړېدو امکان شته د غور ولایت یو سیمه ییز خبریال احمد شاه موحد ازادي رادیو ته وویل
هر دو ورځې گذشته سیلابای ماته شي
په تیرو دو ورځو کې سخت سیلابونو د جام چلی لګوا سره مخ کړی جام چلی ته څیرمه یو کلینیک دی چې هغه هم له بده مرغه د ویجاړېدو په حال کې دی یو هوټل چې جام چلی ته د تللو کسانو لپاره جوړ شوی و هغه هم یو څه تخریب شوی او لږ تر لږه تېره ورځ د جام چلی لس متره تر اوبو لاندې و چې له بده مرغه د طالبانو حکومت او یونسکو ورته هیڅ ډول پام نه دی کړی
د غور ولایت مرکز فیروزکو ښار اوسیدونکو امیرزاد مرشد ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه د منار جام دوړ خواو ته چې د دوو درو ترمنځ دی په ډیر شدت راغلی دی
در این روزای اخیر سیلاب ها و زیاد شدن دره هریرود در اون موقعی که منار جام در وسط
په هریرود سین که سیلابونه او دو اوبو زیاد والی په دسل که چه ده جام چلی دو دو درو ترمنز واقع دی او سیلابونه لدوار خواهو پیش ده تیریجی ده ده چلی ده نریدو لامل بسی زده غور ده یو اوسیدون که پتوگا لطولو مرستندویو او کلتوری بنسطونو دغه تاریخي عبادتو ته د پاملرنې غوښتن کایم
په غور ولایت کې یو شمیر فرهنګیان هم د دغه لرغونی چلی د نړیدو په اړه اندیښمندي لدې ډلې ولیشا بهروایی چې نو وسونه هم د جمهوریت په دوران کې د دې چلی د ساتنې لپاره کافی اقدامات شوي دي
در حال حاضر هم قرار که تصویر بر ما رسیده سخت متاثر هستیم
اوس مهال د هغو عکسونو له مخې چې موږ ته رسیدلې ډېر خوشین شو که په دې برخه کې پر وخت او دقت اقدام ونه شي ښایي د افغانستان د زرنده تاریخ دغه ویاړلي او ارزښتناک اثر د تخریب او یا بشپړ ویجاړېدو شاهدان وسو که دا څلی راولوېدو موږ به وړاندې تاریخ ته هیڅ ځواب ونه لرو
په غور کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي عبدالحی زعیم هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې سیلابونو د جام چلی تخریب او له منځه وړلو له ګواښ سره مخ کړی او زیاته یې کړه چې دوی سیمې ته د څېړنو لپاره یو پلاوی لیږلی دی
په مې کې کې په خاطر بررسی مناره جام به سوه ادام شدن.
هغه ټیم چې پرون د جام څلی د سیړنې لپاره ساحې ته لیږل شوی و نن سهار راورسید. هغوی به وګوري چې موږ څه کولی شو او د هغوی د راپور له راوړلو وروسته به اقدام وکړو.
مینار جام چې د هری رود سیند او جام سیند ترمنځ موقعیت لري، له 3.5 متره ډیر لوړوالی لري او په 1300 او 1202 میلادي کلونو کې د غوریانو په دوره کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ سه. دا څلی شاوخوا 22 کاله وړاندې د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د نړیوال کلتوري میراث په توګه ثبت سو. دا په داسې حال کې ده چې تیر لمریز کال په هرات ولایت کې پرله پسې زلزلو د هرات جامع جومات، اختیار الدین کلا، منارونو او یو شمېر نورو تاریخي ځایونو ته زیانونه اړولي وو.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو خبری مجلې ته غوږ یست. لکه څنګه مو چې په ریپورټو کې واورید، په فاریاب کې سیلونو ډیر ورانه کړی دی. وروستیو راپورونو په اساس لک تر لګ شپږ شپې کسان هلته مړه شوي دي چې پکې ګڼ ماشومان دي. همدا اوس د فاریاب یو اوسیدونکی د ټلیفون په کرښه باندې دی. له دوی نه به وپوښتو چې هلته د سیلونو په ارتباط د معلومات څه دي او څه ګوري خپل شاوخوا، څومره خلکو ته زیانونه اوښتي. مهرباني وکړئ. مهرباني. فکر کوم چې ستونزه د دوی ټلیفون بند سو. پر صورت موږ بیا کوشش وکړو چې د فاریاب له اوسیدونکو سره خبري وکړو. د ازادي رادیو په پروګرامو کې هلته سیلونو ډیر ورانه کړی دی. لک تر لګه شپږ شپې کسان یوازې په فاریاب کې مړه شوي دي او 50 کسان هم په غور کې. تاسو د ازادي رادیو خبري مجلې ته غواګیاست. اوس هم ورزو د کډوالو په رابطه باندې یو رپورټ چې له پاکستان د راپورونو لمخې په ورستیو 2 ورځو کې شاوخوا 1.5 زره افغان کډوال راستل شوې دي. د ملګرو ملتو د عالی کمشنری د کډوالو لپاره UNHCR له پاکستان د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو په اړه په خپل 19 راپور کې ویلي چې د مې له 12 تر 13 شاوخوا 2000 افغان کډوال لیستل شوي چې پکې 1.5% د POR کارتونه هم درلودل. اخوا راستن شوي افغان کډوال له بیکاری او د ژوند له سختو شرایطو شکایت لري. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي یوازې د ساور له 20مې څخه تر 29مې نیټې پورې 1,449 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته په جبري ډول راستن کړل شوي دي. یاد وزارت په خپل اکسپانه لیکلي چې دغه کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستن کړل شوي وو. په ورته وخت کې کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو په اړه په خپل 19 راپور کې ویلي چې د میاستي له 12مې څخه تر 13مې پورې شاوخوا 2026 کسان ستنسوي چې 1.5% POR کارتونه لري. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو د پالیسۍ دوام چې د 2023 کال په نوومبر میاست کې پیل شوی او لا هم دوام لري. په پاکستان کې میشت افغان کډوال چې له ډیرو کلونو راهیسې په دغه هیواد کې اوسیږي له ډیرو اندېښنو او ستونزو سره مخامخ کړي دي. له دې ډلې د پاکستان د بلوچستان ایالت د بټیزي سیمې یو افغان کډوال ولی ازادي رادیو ته وویل
کار ژوند او مکتب د چنان سکولونو دا ګره سره بیا ځای کیږي. بیا راته مشهیم نشته یو پټ ځکم د لرو کندوز کې وسیږو او ځکه نه لرو مشخصه پلان.
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل چې له 3 کلونو راهیسې په یاد هیواد کې اوسېږي خو د پاکستان د حکومت د فشارونو له امله ښار او بازار کې په اسانه توګه تګ راتک نسی کولای.
ستونزې دومره زیاتې شوي چې داخل پاکستان کې د یو ښار څخه بل ښار ته تګ ستونزمن دی د افغانانو لپاره. بالاخره وضعیت تر دې حده رارسېدلی چې افغان کډوال د رواني ناروغۍ ښکار شوي. که همداسې د افغانانو جبري اخراج ادامه ولري دا به د کډوالو حقوقو او بشر حقوقو ضد عمل. راتلونکي کې اندېښنه دا ده چې افغان هیواد کې د بیکاري کچه له مخې څخه زیاته وه او د افغان کډوالو په جبري اخراج سره به نور هم د بیکاري کچه اوج ته ورسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د طبیعي پیښو د زیاتوالي او بېوزلۍ له امله زیاتو بشري مرستو ته اړتیا لري. سربیره پر سیلاب ځپلو چې کورونه، څاروي، ځمکې او نور شتمنۍ له لاسه ورکړي، په دې وروستیو کې له پاکستان نه خپل هیواد ته ستانسوی افغان کډوال د خپل ژوند لبات وضعیت شکایت کوي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي او افغان کډوال فیض الله ایوبی چې دوه میاشتې وړاندې له پاکستان ایستل شوی، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې کاروبار نه لري او ژوند یې له سختو ستونزو سره مخامخ دی.
کورونو څخه وایستلو او هلته هر څه پاتې شول. موږ افغانستان ته راغلو. افغانستان ته چې کله راغلو نو موږ کورونه نه لرل، نو اوس دلته یو زړو کورو کې ژوند کوو چې هیڅ د ژوند کولو دپاره آماده په افغانستان کې و. اقتصادي وضعیت بیخي په صفر روان دی، کارونه نشته د ژوند کولو دپاره، هیڅ نه ده برابره، نو اقتصاد بیخي په صفر دی، هر څه پکې لوړ دي، قیمتونه لوړ دي، په سخت حالت کې موږ پلن روان یو.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر او د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم تر دې مخکې اندېښنه ښودلې وه چې په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له ځورونو او خپل هیواد افغانستان ته له ستنېدو وروسته له بیکاری او بیکوری سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت په لومړي پړاو کې د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بی اسنادو افغان کډوالو جبري استل پیل کړل چې په ترڅ کې تر نیم میلیون ډیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د یادونه ده چې د کډوالو نړیوال سازمان تر دې مخکې ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر یو نیم میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم ورزو رفته د راپورونو په اساس لکه چې اسرائیلو د غزې په رفح ښار باندې بریدونه پیل کړي دي، لږ تر لږه 8 لک کسان فلسطینیان له دغې سیمې کډه کولو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو امریکا او ګڼو هیوادونو له پرله پسې غوښتنو سره سره لا هم په غزه کې د اسرائیلو بریدونه په تیره بیا په رفح کې دوام لري. په دې اړه پام وکړئ، د عصمت ساروان رپورټ.
د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې مشر فیلیپ لازاریني وای په رفح کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو لپاره فلسطینیان په پراخه کچه بې ځای شوي دي. هغه په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلی چې د میلش په ژمی راهیسی کله چې اسرائیل په رفح کې عملیات پیل کړل، د رفح نږدې نیمایي وګړي چې 8 لک کیږي سړکونو ته راوتلي او تیشي ته اړ شوي دي. د زیاتکړه د فلسطینیان هغو سیمو ته تشدیدلی دي چې د اوبو مناسب سرچینې او روغتیایي اسانتیاوي نه لري. د جمعې په ورځ 14 اروپایي او آسیایي هیوادونو په یوه لیکې له اسرائیلو څخه وغوښتل چې پر رفح ښار پراخ بریدونه ونه کړي. تر دې مخکې امریکا په وار وار له اسرائیلو غوښتي و چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره له پلانه پرته په رفح کې پراخ پوځي عملیات پیل نه کړي. اینی شاهدانو هم پرون شنبه د غزې په شمال کې د کمال ادوان روختون په څنډه کې د اسرائیلو د هوایی بریدونو خبر ورکړی دی. د اسرائیلو پوځ وایي هوایی ځواک په غزې کې تر اویا ډیر هدفونه په نښه کړي. په عین حال کې اسرائیلو ادعا کړی چې د رفح په ختیځ کې د دوی د ځمکنیو ځواکونو په بریدونو کې د حماس د افراطي ډلې 50 غړي وژل شوي او لسګونه تونلونه یې کشف کړي دي. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپای اتحادیې له لورې ترهګر ډله ګڼل کیږي. له بلې خوا د حماس پوځي څانګې قسام لیوا ادعا کړې چې د اسرائیلو په اسقلان بندر یې توغندي توغولي او د غزې ترنګې په شمال کې د جبالیې د کډوالو په کمپ کې د اسرائیلو د قماندې مرکز هم په نښه کړی دی. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د رفح پر ختیځ له هوایي او توپچي بریدونو سره هم مهاله جنگي الوتکې د مصر پولې ته نږدې د غزې پر دغه ښار له پاسه الوتنې کوي. اسرائیل ژمنه کړې چې په رفح کې به چې د حماس وروستۍ مورچایي ګڼي د دې سخت دریځې ډلې پاتې ځواکونو ته ماتې ورکړي. په رفح کې فلسطیني سرچینې وایي چې اسرائیلي ځواکونه د السلام، جنینا او همداراز د مصر د پولې په اوږدو کې په فلادلفیا کې متمرکز دي. قاهره چې د اوربان په خبرو کې د منځګړي په توګه ګډون لري وایي چې که اسرائیل فلادلفیا ونیسي نو ممکن د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1999 کال د سولې تاریخي تړون سرغړونه وي. د مصر او اسرائیلو ترمنځ په 1999 کال کې د سولې د تړون لمخې د فلادلفیا یا صلاح الدین محور د دواړو هیوادونو د پولو ترمنځ حایله سیمه ګڼل کیږي. د دې تړون لمخې د رفح ښار د لارې نیول او د فلادلفیا په محور برید د مصر په خاور باندې تیری او له دې موافقې څخه سرغړونه ګڼل کیږي. د اسرایلو د رسمي شمیرو لمخې د 2023م د اکتوبر په اومه پر اسرایل د حماس په حمله کې شاوخوا 1200 کسان چې ډیری ملکی وګړي وو وشل شول. د حماس تر کنټرول لاندې سیمې د روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې د اسرایلو په ځوابي برید کې په غزه کې لښته لژه 15,386 اتیا کسان وژل شوي چې ډیری ولسی وګړي دي. له خبرونو ورآخوا
په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي له زده کړو او کار څخه د بې برخې کېدو له امله یې د کتاب لوستو ته مخه کړې او د پخوا په پرتله ډېره مطالعه کوي. د دوی په ټکو د طالبانو د حکومت لخوا د ښوونځیو او پوهنتونو د دروازو تړل کېدل د دوی د زده کړې او علم د ترلاسه کولو مخه نشي نیولی. اخوا یوه میرمن چې آنلاین کتاب پلورنځی لري وایي ډېری پیرودونکي ښځې او نجونې دي چې له زده کړو او کار څخه بې برخې دي. جزئیات به له سنا کاکړ واورو.
په افغانستان کې د کار او زده کړو څخه یو شمېر بے برخې ښځې او نجونې وایي چې د طالبان حکومت لخوا پر دوی بندیزونه د دې لامل نشي کېدای چې له علم او پوهې څخه زړه توري شي. دوی وایي که څه هم اقتصادي ستونزې لري خو هڅه کوي چې خپل ډیر وخت په کتاب لوستلو تیر کړي. د هرات ولایت اوسیدونکي بهاره چې د ګرافیک څانګې څخه فارغه ده وایي چې د پوهنتون څخه د فراغت ورځ یې د طالبان حکومت لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړلو سره برابره وه. نوموړی وایي د طالبانو د حکومت په دې حکم د هغې ټول پلانونه له منځه ولاړل، خو کتاب ویل او مطالعه د زده کړو د هغو فرصتونو پر ځای یو ښه بدیل ګڼي چې اوس یې نه لري. بهاري ازادي راډیو ته وویل
وروسته له هغه چې بیکاره شوم د یوې سالمې او ګټورې بوختیا په لټه کې وم، بیا مې کتاب ویل پیل کړل.
بهاري زیاته کړه هغه ډېر ناولونه او د ارواپوهنې کتابونه لولي. د جوچان ولایت اوسیدونکي فاطمه د ښوونځي په لسم ټولګي کې وه چې د طالبانو حکومت د ښوونځیو دروازې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو پر مخ وتړلې. هغه هم وایي چې ډېر وخت کتابونه لولي.
در شرایط فعلی کې په دغه شرایطو کې چې نه ښوونځی شته نه پوهنتون او نه کورس، تر ټولو ښه دا ده چې مطالعه وکړو. په مطالعه سره د خپلې پوهاوي کچا لوړه کړو. که ښوونځی یا پوهنتون نشته کتاب خو شته.
د کابل اوسیدونکي عادل هم مطالعه له زده کړو څخه د بې برخو لوستو نجونو او میرمنو د درد آرام بخونکي بولي. هغې ازادي راډیو ته وویل
ډیری نجونې خپل هغه درد په مطالعه باندې تسلا کوي. زه خپله په لومړی کې یعنی کله چې کار بند سه، تحصیل بند سه، مکتبونه پوهنتونونه بند سول، نو ما دومره بد احساس درلوده چې ما خپل ټول کتابونه ټول کړل، یعنی داسې ځای ته مې وړل چې نور مې مخې ته رانه شي. خو دې حالت ډیر دوام رانه وړ. ما فکر وکړ که دوی د مکتب او پوهنتون دروازې وتړي زموږ د بصیر
خاطره جامې چې له تیرو دریو کلونو راهیسې په آنلاین ډول کتابونه پلوري، ازادي راډیو ته وویل چې ډېری پیرودونکي ښځې او نجونې دي.
په دې دریو کلونو کې چې زه کتابونه پلورم، ډېری هغه میرمنې دي چې دا مهال کوم مصروفیت نه لري او مطالعې ته یې مخه کړې ده.
دغه ښځې او نجونې په دې باور دي چې د مطالعې له لارې کولی شي د خپل د پوهاوي کچه لوړه کړي او هغې پوهې ته ورسیږي چې دوی دا کوي د طالبانو حکومت ورته د رسېدو لپاره د ښځو او نجونو مخه نیسي. خو په ورته وخت کې دوی اندېښمنې دي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل به د بېلابېلو علمي درجو د ترلاسه کولو لپاره د دوی مخه ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ یې له شپږم ټولګي څخه پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د هغوی پر مخ تړلې دي. همدارنګه ښځې په ډېری دولتي دفترونو، ټولو نادولتي دفترونو او سینګارتونونو کې د کار حق نه لري. له ګڼو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دغو بندیزونو او محدودیتونو د لیرې کولو پرېکړه نه ده کړې.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا ازادۍ ریڈیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلی. لمن ټولو به جوړ او روغ خوش او خوشاله اوسئ. زه د فراه ولایت څخه خبرې کوم. نو زه خپل یو مالدار یم، زیات مارونه لرم، ټوله کورنۍ ګزارمه هم په اندو مالو باندې ده. خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلی دی په افغانستان کې، مال ساتل هم ډیر سخت تکلیف دی. خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلی دی چې تقریبا دا میاشت کېږي یا بالا تر میاشتې داسې مرض ورلیدلی دی چې هره شپه جوړ تیار مال دی پیسې باندې موږ میږه ورته وای یا وزه ورته وایو جوړ هیڅ عیب نسته پکښې کې سار پر اکشن شو ګورې وای ادبی خپل بیا دی ما پاغه مردار سی وسی او ځای پر ځای هغه مړې وسی شو ګورو بیا دغه هغه لښونه راوخوي خواتی وګورځو خو رقم رنگ درنګ واکسینونه مهم ورته لګولې دي نو متاسفانه چې هیڅ شي هم تر اوسه پرې ګټه نه ده ورته کړې ده تقریبا په دغه څه میاشت کې یا څه باندې میاشته تقریبا شاید زما خپل د مال څخه تر 15 پورې دغه شي مړې سوي اوسي.